السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي مثلث اومه ورځ نن یکشنبه ده د لیندیا قوس یولسمه د ډسمبر لومړۍ نیټه پیل په خبرونو کوو د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د اټکل له مخې نن یکشنبه د افغانستان په اتو ولایتونو کې د واورې باران او سیلابونو اټکل سوی دی دغه وزارت پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د شنبه او یکشنبه په ورځو د سالنګونو په ګډون په بدخشان تخار کندوز پنجشیر بغلان پروان میدان وردګ او بامیان ولایتونو کې د واورې سخت اورښتونو متوسطې تالندې برېښنا او ناڅاپي سیلابونو اټکل سوی په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه د 1500 او 1500 ملي مترو پورې اټکل سوی ده طالبانو په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې د پروګرام په لړ کې په بدخشان کې د دریو ولسوالیو لږ تر لږه 10 کسان د کوکنارو د کار په تور نیولې د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې د بدخشان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو یو چارواکي ویلي چې نیول شوي کسان د بدخشان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي د طالبانو د ریاست الوزراء د اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي په مشرۍ د دوی یو هیات پرون شنبه ازبکستان ته لړ د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا سفر د ازبکستان په بلنه کیږي چې پر مهال به د ازبکستان له چارواکو سره د سیاسي ټولنیزو اقتصادي او فرهنګي اړیکو د پیاوړتیا او پراخولو په باب خبرې وسي ایرانی رسنۍ راپور ورکوي چې د افغانستان ایران هند او ازبکستان استازو د چابهار بندر له لارې د ترانزیت د پراختیا په اړه خبرې کړي تهران ټایمز دولتي ورځپاڼه راپور ورکوي چې د څلورو وړو هیوادونو استازو پرون د هند په ممبئی ښار کې په خپله درېیمه کاري غونډه کې د ایران د چابهار بندر له لارې د سوداګریزې راکړې ورکړې او د مالونو د ترانسپورت او ترانزیت لپاره د اسانتیاوو د برابرولو د ستراتیژیو په اړه بحث وکړ د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي په روان 14 ورځنی کمپاین کې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره کار کوي دغه سفارت د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ختمول یو نړیوال لومړیتوب دی او افغانستان هم ترې مستثنا نه دی د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې 14 ورځنی نړیوال کمپاین د دوشنبه په ورځ پیل شو د دې کمپاین موخه په ټوله نړۍ کې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض ختمول دي د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړ که د بریکس ټولنې غړي هیوادونه په امریکایي ډالر راکړه ورکړه کمه کړي نو د دغو هیوادونو پر وارداتو به 30% تعرفه وضع کړي بریکس د اقتصادي همکاریو ټولنه ده چې د برازیل روسیې هند چین او جنوبي افریقا په ګډون یو شمېر هیوادونه غړیتوب پکې لري یو نړیوال خیریه بنسټ وایي په غزې تړانګه کې پر یوه موټر د اسرائیل په پرونی هوایي حمله کې د دوی د یوه کارکونکي په ګډون 15 کسان وژل سوي دي د ورلد سنټرل کچن یا دبليو سي کی په نوم بنسټ ویلي په دې اړه د نورو توضیحاتو غوښتنه کړې ده هغه هم وروسته له هغې چې د اسرائیل پوځ وویل چې د دبليو سي کی هغه کارکونکي په نښه کړي چې پر اسرائیل یې د حماس ډلې په حمله کې ونډه درلوده پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر میاشتې د 8 هغه حمله په غزه کې د جګړې سبب سوه روسي پرون شنبه اعلان وکړ چې جنگي جټ الوتکو یې په سوریه کې ګڼ ماموریتونه بشپړ کړي دي د یاګانو د قماندې د توغندیو د ویشتلو مرکزونه او کمپونه یې په نښه کړي دي روسیې په دغو عملیاتو کې د سوریې د حکومت ضد 300 جګړه مارو د وژل کېدو خبر ورکړی دی د روسیې تاس خبری اژانس په سوریه کې د روسیې د ماموریت د مشر تورن اولیګ ایګناسیوک خبری راخیستې چې ویلي دي د افراطي مهاجمانو پر خلاف به د دوی پوځي عملیات دوام کوي دغه اطلاعات په خپلواکه توګه تایید سوي نه دي
مثلث د افغانستان د پیښو سیمیزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
احمد شیبریم هر کله مو کوم په پاکستان کې له وروستیو سیاسي ناکراریو وروسته به د افغان کډوالو برخلیک په دغه هیواد کې څرنګه شي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وی د دسمبر له میاشتې وروسته په اسلام آباد کې له اجازتنامې پرته هیڅ افغان ژوند نشي کولی محسن نقوی دا خبره د نومبر په 28 د تحریک انصاف ګوند پلویانو د مظاهرو تر خورولو وروسته خبري غونډې ته وکړه نقوی څرګنده کړه چې ان او سی به د اسلام آباد له ډیپټي کمشنر څخه اخیستل کیږي د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې د سش کال د اکتوبر د میاشتې د شمیرو لمخې 500,000 راجستر شوي افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او شاوخوا همدومره نور هم په دغه هیواد کې میشتي چې ځینې یې ثبت شوي، ځینې یې د استوګنې سم اسناد نه لري او د ځینو د اوسېدو د وخت نیټه تېره شوې ده. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د یکشنبې په ورځ احتجاج پیل کړ او د سې شنبې په ورځ د بندیزونو او د لارو د بندېدو سربېره وتوانېدل چې اسلام آباد ته داخل شي، خو د شپې مهال دا اعتراض کوونکي چې له خیبر پښتونخوا پلازمېنې ته ورغلي وو خواره واره شول او وځپل شول. د اسلام آباد د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي ویلي دي چې د دې مظاهرو پر مهال 945 کسان نیول شوي دي چې 650 افغان کډوال دي. تر اوسه تر دې مظاهرو وروسته د نیول شویو د اعتراضونو پر مهال د وشل شویو او ټپي شویو کسانو په اړه داسې کره شمېرې نه دي خبرې شوي چې ټول لوري یې تایید کړي او ومني. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د بې پرې څېړنو غوښتنه کړې ده. مخکې تر دې چې له میلمنو سره بحث ته مخه کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو دا خپرونه په یوټیوب کې لیدلی شئ، په فیسبوک کې هم لیدلی او اورېدلی شئ. که مو څه نظر درلود په خلاص مټې را سره شریکولی شئ. راوښم د خپرونې میلمنو ته له اسلام آباد مدني فعال موسی کلیم همدرد را سره دی د سکایپ له لارې. د دوی هرکلی کوم او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. دواړه ښه راغلي خپرونې ته. لومړی به مومن صاحب له تاسو واورو چې دغه د کرشمیرو په ارتباط چې په اسلام آباد کې د مظاهرو په ترڅ کې یا وژل شوي یا ټپیان شوي دي په مشال رادیو کې څه دي؟
نو لږه شیبه مخکې د عباس شومنګه پهلې د دینه لږه شیبه مخکې بابر سرفراز د راول پنڈی سیمه ایز مشر دی د پولیسو، نو هغه خبرې غونډه وکړه. ورسره د اسلام آباد د پولیس چارواکي هم ناستو. نو هغوی دا ویلي چې تر دې دمه 110 هغه چې کوم پولیس دي هغه دغه مظاهرو پر مهال جوبل شوي دي او دوی ویلي چې دا زیاتره پولیس دي. او دغسې دوی دا هم ویلي چې په دې کې شاوخوا مونږه تاسو وختي 450 شمېره یاده کړه، خو دوی ویلي چې مونږ کم کسان نیولي دي. نو هغه یو لس نیم سوا کسان مونږ نیولي دي او په دې 150 کې 48 چې دي هغه افغانان دي. دوی دا خبره وکړه. دغسې بیا د زخمیانو په اړه باندې څنګه چې ما تاسو ته ویلي دغه شمېره ده د کم کسان چې وژل شوي دي. نو حکومتي لکه د محسن نقوي تاسو وختي یادونه وکړه، د کورنو چارو وزیر او د سیاست تارر د اطلاعاتو وزیر، نو هغوی وایي چې دی کې دوه پولیس وژل شوي دي، 4 رینجر سرتیري وژل شوي دي. او دوی خو دا خبره کوي چې د پولیسو لخوا په مظاهره چانو تشدد کې هیڅ څوک نه دی مړ شوی، خو د پاکستان تاریخ انصاف بیا دا و چې په لزګونو شمیر کې کسان وژل شوی. او دې کې خبره ده چې موږ مشال ډو په خپل کوشش وکړو چې د اسلام آباد کې چې کوم د هسپتالونه دي په پینډۍ کې د پاکستان په مختلفو برخو کې هغوی نه معلومات واخلو چې څومره مړي یا جوبل تنان راوړل شوي. نو هغوی هیڅ قسمه شمیرې نه ورکوي، بلکه په دې سره تبصره نه کوي. د دې علاوه وختي ما د ډان نیوز خبر کتن، هغوی هم ویلي چې کوم خلکو کوم د ترجمانانو د دوی د سپټالونو دوی مخکې موږ ته شمیرې راکولې. دا قسمه پیښو کې هغوی په دې سره تبصره کول نه غواړي. نو خو چې کوم د پاکستان تر انصاف یو مخکخ دی لطیف کوسا، هغه ویلي چې اته کسان مړه شوي دي. دوی دغسې بیا چې کوم پولی کلینیک هسپتال دی د اسلام آباد، هغوی چې موږ ته دوه مړي راوړل شوي دي، دوه د مړو جسدونه راوړل شوي دي، صرف دغه خبره دوی کړې ده. د دې نه علاوه بیا چې د مردان کې د پاکستان تر انصاف مشر دی مخکخ دی عاطف محمد عاطف، هغه ویلي چې زموږ د سیمې چې کوم د پاکستان تر انصاف د ځوانانو څانګې مشر دی هغه وژل شوی دی. دغسې بیا د اورکزو یو د پاکستان تر انصاف چې کوم مخکخ دی هغه په دې کې وژل شوی دی. دغه تصویران او ویډیوګانې مخته راغلي او دغه چې کوم څانګې دي هغوی په دغه اړه خبر ورکړی دی. داسې په جوب کې یو کس د پاکستان تاریخ انصاف دغه هم پخله شوی چې دا وجل شوی دی. اصل کې دغه ځای خپلوانو دغه ویډیوګانې چولی د جنازو غو ویډیوګانې چولی، نو دغه څه مختره غلی.
مننه مومن صاحب. همدر صاحب، لدی پیش وروسته په اسلام آباد کې د افغان کډوالو وضعیت څنګه د تاسو په دې برخه کې هڅې کوي او فعالیت کوي؟
دلته اسلام آباد کې که حقیقت ترته هم د افغانانو وضعیت بخیر صحیح نه ده. افغانان څنګه چې دوی پروپاګاندا کوي چې افغانان په احتجاج کې شرکت کوي او په احتجاج کې نیول کیږي، حقیقت داسې نه ده. حقیقت د دې بیخي برعکس ده. دلته افغانان د بد مرغه د کورونو نه پورته کیږي، دلته افغانان خپل د دوکانونو نه پورته کیږي، دلته افغانان د لارو کوڅو نه پورته کیږي. چې کله هلته دوی پولیس خپل هغه تانو ته بوزي، هغلته دوی باندې پرچه دا وکړي چې دوی د پی ټی آی په احتجاج کې شرکت کړی و. حقیقت دا نه ده. د دې سره د افغانستان د حکومت تعلقات دوی سره خرابېږي. هم دغه حکومت چې دوی به دا ویلې چې دا بلکې په ټوله دنیا کې دا حقیقت هم چې دوی پر مټو باندې راغلي دي او دوی خپل د حکومت طرفدار بلل، خو برعکس دوی اوس داسې پروپاګاندا کوي چې هغه د دوی په نقصان ده. د دوی دواړو ملکو اړیکې د دې سره ډېر زیات خرابېږي. حقیقت داسې نه ده. هیڅ افغان په دې
همدرد صاحب، ستاسو د معلوماتو له مخې د لپاره چې په اسلام آباد کې اوسې له افغانانو سره مرستې کوي، همکاري کوي، ورسره خصوصا د اسنادو په برخه کې، تاسو څه اورېدلې دي چې څومره افغانان ممکن نیول شوي وي تر دې مظاهرو وروسته؟
زه تاسو ته د تیر احتجاج مظاهرې په اړه باندې وایم چې یو میاشت دوه قدر کې مخکې چې پی ټی آی احتجاج وکړ، دغه خیبر پختونخوا نه اسلام آباد ته راغلل. دلته هم دوی دغسې خبر ورکړی چې په دومره تعداد کې موږ افغانان نیولې دي. هغه افغانان چې دوی په ایوالات کې باقاعده انټرویو ورڅخه وکړې، په دوی باندې اقرار وکړ، ویډیو ترې نه جوړې کړې، دا ورباندې وویل چې دا د خبر نه موږ راغلي یو د تھوڑ پوڑ کولو لپاره. موږ دا ټول افغانان ته وینا کوو چې تاسو دا کار دوباره بیا مو کوئ. خو کله چې هغه افغانان اخلاص شو، ما پوښتنه ترې وکړه، ما خپله ولیدله چې دا تاسو څنګه بیان کړی و، تاسو په پېښور نه په اسلام آباد کې اوسېږئ، ما ته به کورونا معلوم دي. نو دې راته وویل چې یو خو موږ باندې په زوره دا خبرې وکړې، او دا راته وویل چې که تاسو دا خبرې وکړئ، دا بیان وکړئ، موږ به تاسو به موږ پرېږدو، خو موږ جیل ته ولېږلو. دلته په دوی باندې په زوره دا اقرارونه هم کېږي، او دا خلک په دې احتجاجو کې
تاسو شمیرې لري چې څو کسان نیول شوي دي؟
اوهو، نیول شوي دي، زیات نیول شوي دي، 50 شاوخوا به نیولي. البته د 50 نه زیات نیولې دي. بلکې زه به تاسو ته یو داسې واقع بیان کوم چې د کوټې نه IOM کوم اداره چې د انټرنیشنل ارګنایزیشن د هغوی د انټرویو لپاره څو کسان راغوښتي وو د کوټې نه. دلته د اسلام آباد په جناین هوټل کې ورته ځای همدغه IOM ورکړی و چې تر څو انټرویو واخلي. بله ورځ باندې خو دلته یو باندې چاپي ووخلې، د دې ځای نه پورته کړه، او دا کیسه ورباندې واچوي چې د کوټې نه راغلي و چې تر څو پورې دلته د پی ټی آی په احتجاج کې شرکت وکړي. یو هم دا څوک نه دي ولې ماته دا راپور نه راغلی چې هغه د پی ټی آی په احتجاج کې شرکت کړی وي.
مننه مومن صاحب، تر دغو مظاهرو وروسته چې کوم کسان بیرته له اسلام آباد ته ووتل، هغه کسانو سره مشال راډیو خبرې کړي دي چې دغه د دوی په حساب باندې دا کریک ډاون څرنګه وو؟
بالکل، دا هغوی سره زمونږ خبرې شوي دي. نو په هغه کې د دواړو خوا دغه خبرې کیږي، لکه دوی دا خبره کوي تر دې چې د الیمین ګنډاپور چې کوم اعلی وزیر دی د خیبر پختونخوا، هغه خپله دا ویلي چې موږ باندې په مخامخ باندې په موږ باندې ډزې وکړلې، او موږ ته موږ پکې زخمیان کړي. دوی خو دغه سلګونو شمېر کېده چې جوبل شوي دي، دغه څه پکې وژل شوي دي، دوی ته لارې بندې کړې وي، او کرینونه او هر څیز کنټینر یې راوړې وي. خو صرف د دوی د خبرې په تړاو باندې وختي ما د اروای د پاکستان ملي ټلویزیون دی، ډېر مشهور ټلویزیون دی، هغوی ځینو کسانو سره انټرویوز کړې وي چې تاسو پولیسو ونیولې، نو مطلب تاسو څه کار کړی؟ نو یو ویل چې ما په هوټل کې زما خپل هوټل دی، او د پی ټی آی والا کسان راغلل، او موږ ته ویل چې موږ ډوډۍ خورو دلته. هغوی ډوډۍ خوړله، او بس دغه ټایم کې پولیس راغله، وزې مو سره وخېژول. بل ویل زه دغه سره راغلی، ما خپل سودا خرڅول، او بس په لاره کې پولیسو ونیول، او ماته چې ته احتجاج کی. نو هغه لکال ته کې پښتانه یا افغانان زیاتره هغه په هوټلونو چلی، رستورانتونو کې کار کوي، یا نور داسې کارونه کوي. نو هغوی هغه خپل کار کوو، نو بس دوی چاپی وهلي، او دغه خلک ځان سره خېجولي دي. خو اوس دغه تر ځو چې کومه خبره تاسو پښتنه وکړله، نو دوی خپل باندې دوی د څومره هم په پاکستان کې ځوانان دي، سیاسي ګوندونه دي، کاغه د پاکستان تر انصاف مخالفه سیاسي ګوندونه دي، هغوی هم دغه سخت غندنه کړې ده چې داسې نه و په کار، لکه د خپل هیواد خپل پوج او امنیتي سرتیری پولیس او رینجر هغه داسې په خپل ولس باندې حمله نه کوي لکه څنګه چې دوی وهل دی ونیول. څه چې ما وختیم تاسو ویل چې
دیکھے پخپل باندې پولیس چارواکي وي چې منګه تقریبا یو لسنیم سو کسان هغه نیولی دي. دغه سه په لزګونو کسان هغه زخمی شوی دي. په دې کې بیا اوس عجیبه خبره ده چې د پاکستان ترکین صاحب د چا سره چې تاسو خبرې کوي نو هغوی چې موږ ته کره شمېرې نه دي معلوم موږ لګې شمېرې راټولو خو هغوی دا تورونه لګي چې کم کسان وژل شوي دي هغه غیب کړل شوي دي لکه هغه مخته نه راوړل کیږي یا د هغوی کورنیو ته ویل شوي دي چې تاسو به دا خبرې نه پټاګه کوئ چې څوک وژل شوي دي یا زخمیان شوي دي. نو هلته کې کیسه ډېره عجیبه روانه ده
خو همدا خبره هم تر هغوی پورې نه شي معلومېدی ځکه چې تر اوسه پورې لا د بندیانو شمېر نه دی معلوم. یو څوک کېدای شي چې وژل شوی وي او به فکر کوي چې دی په جیل کې دی که نه.
داسې ګوره دا د کورنیو چارو وزیر وویلې چې 30 افغانان موږ نیولي دي. وختي ما تاسو ته ویلي چې د راولپنډۍ چې کوم د پولیسو سیمه ییز مشر دی بابر سرپراز هغه ویل چې موږ 40 نیولي دي. دغسې
یو بخش ما چې په دې پیل کې اشاره ورته وکړه هغه 250 یاد دي
هغه 250 یاد کړي بل وی 19 نیول شوي دي. نو که یو خو دی یوازې د افغانانو په اړه باندې دغه سم شمېرې نه یو دونه نیولي بل وی دونه نیولي دي. نو بل خوا چې کومو د غیر قانونه مظاهرو په تور باندې د پولیسو سره د نښتو په تور باندې نیول شوي دي نو د هغې په اړه مختلفې شمېرې دي. څوک وایي په 900 کې دي څوک وایي 1500 کې دي څوک وایي په زرګونو کې دي. نو د دوی خبره هم یوه نه ده مختلفې شمېرې مخته راځي. تر دې پورې چې د کورنیو چارو وزیر هم وویل او د اطلاعاتو وزیر چې کومه دی هغه هم دا خبره وکړه چې موږ تر د 9:30 پورې ټوپک او کلاشنکو په دارا نیولې دي د مظاهره چانو سره وي. څوک وایي چې هغوی سره انسوګي سو څوک سو البته وختي موږ دا خبره کوله په دې کې مظاهره چانو دا کار کړی دی چې دوی پولیس وهلی دي. نو دا پولیس سره دوی ویډیوګانې هم جوړې کړې دي. دا چې 14 نومبر نه مظاهرې شروع شوې 20 نومبر پورې روانې وي نو په دې 3 ورځو کې چې دوی ته لارې بندې کړل شوې وي زیاتره خلک د خیبر پښتونخوا نه راغلي وو او د بلوچستان د پښتون مېشتو سیمو نه مظاهره چیان راغلي وو. نو دوی ته لارې هم بندې کړل شوې وي خو دوی ته چې بیا په لاره کې پولیس راغلي رینجر سرتېري راغلي دي نو هغه پرس کشمیر کې کم و لسو دولسو په ړومبۍ کې نو دوی هغه والي دي او بیا د هغوی سره ویډیوګانې هم جوړې کړې دي.
او بیا ځینې بیا داسې هم دي چې ځینې پولیس بیرته په قدر و عزت باندې بیرته خپلو ځایونو ته استوري
ورسره او هغوی ویډیوګانې جوړ کړې دي. نو اوس د پاکستان چارواکي وي دا ثبوتونه تیار دا چا ویډیوګانې جوړ کړې اوس په دې رانیسو.
همدرد صاحب د پاکستان حکومت چې ویلي دي چې په اسلام آباد کې چې کوم افغانان اوسي هغوی دې دې کال تر اخره پورې این او سی واخلي یو څه توضیح کړي چې د این او سی نه مطلب څه شی دی؟
دوی دا واضح نه دی ویلي چې دا افغانان کم یاد کړي. هغه افغانان چې د سرویخت کلونه یا د سرویخت کلونه زیات دلته په اسلام په پاکستان کې موجود دي هغه ټول یاد وي یا په اسلام آباد کې دي یا هغه افغانان چې دغه 3 کلونه دلته راغلي دي کم چې پاسپورټ ویزا لري د هغو دپاره خو ګمان کوم چې دا هغه افغانان یادي وي کوم چې په پاسپورټ په ویزه باندې دغه ته پاکستان یا په اسلام آباد کې ژوند کوي. خو دا به هغه ته معلوم شي چې کله دا کال تیر سي نوی کال داسې د 10 دسمبر نه وروسته چې دوی کوم افغانان یادي او د دې طریقه کار به څنګه وي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
او بخښه دلته د اینوسی په برخه کې اینوسی ګور یو خدای اینوسی د چو څوک له بهر پاکستان ته زی نو د سپیشل برانچ دفتر ته ورزی یو پاڼه اخلي دته مینوسی وای. ځینې کسانو به ازادي رادیو ته ویل چې نه په اسلام آباد کې کوم افغانان ووسی دوا د اسلام آباد اوسیدونکي پاکستانیان باید د ضمانت وکي دا څنګه قصر؟
او هو د نه محکم دغه پولیس رجستریشن چې و د انوسی دا د هر هغه چا د پاره شرط چې دلته څو په پاسپورت یا په ویزا باندې راغلي دي. البته افغانان نه چې کوم دلته د سلويختو یا دغونه زیات کولو نه دغه اوسیږي خدا امکان سته چې دوی دا ټول د پاره شرط کې خاص د اسلام آباد د اوسیدونکو د پاره چې دلته دوی باید لاړ شي یو دوه کسان باید پاکستانی ضمانتیان ولري تر څو پورې دوی دا یقین ور باندې وکړي چې دا خلک دلته کوم چې اوسیږي مونږ یې ورته ورکړه دا بدلته سبا د پښتنه والا څوک لري د ضمانت ورپوله والا شي بیا دغه مونږ نه پښتنه وو په خو دا یو بهانه ده چې افغانانو ته لټول کیږي دوی څه مقصد لري دا وخت معلوم کې د افغانستان د حکومت سره دوی چې کم څه واړي کم څه د خپل مرضی باندې دوی واړي هغه نه کیږي. په دې وجه باندې دوی اوس کله یو او کله بل بهانه ورته لټوي، خو دوی همیشه دغه د پی ټی آی دپاره دوی بدنامي د افغانان، ځکه دلته پښتانه زیات د پی ټی آی پارټي سره ولاړ دي، همیشه په احتجاج کې پښتانه مخکې دي. نو دوی هم په دغه وجه باندې دغه افغانان هم چونکې پښتانه ډېر زیات دي نو دا هم افغانان یادوي، حالانکه دلته هغه افغانان ته دوی نه سوال چې دا افغانان چې کوم چې پاکستاني نشنلټي لري، پاکستاني کارډونه لري. البته دوی چونکې هغه پښتانه په دې وجه دوی افغانان یادوي.
همدرد صاحب، که ستاسو خیلی په پولو کې نښتې وشي یا د پاکستان او افغانستان تعلقات خراب شي، چې څه وشي نو زور اکثره په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته رسیږي، نو پوښتنه دا ده چې ستا خپله دا وخت څه احساسات دي؟ مطلب څومره د ویر سره مخې، آیا تاسو د پولیس راغلي دي، انتظامیه والا څوک راغلي دي، د ګاونډیانو رویه تاسو سره څنګه ده، د خلکو څنګه رویه ده، دا قسمه خبرې چې مخ ته راشي؟
دا کل چې حکومت راغی بدبختانه دا اوس چې کوم راغلی، یا دینه مخکې چې کوم د یو کال حکومت د عمران خان حکومت ته ختمېدلو وروسته یو کال حکومت وو د پیپلز پارټي وو د پی ایم ایل این، دغه وخت تر اوسه پورې چونکې همیشه چې کلم تعلقات د افغانستان حکومت سره خراب شوي دي، دلته د قرباني هغه بکرا په اردو کې ورته وایي هغه دغه افغانان جوړ کړي دي، خاصه په دغه مهاجر جوړ کړي دي. دلته افغانان واقعا ډېر زیات پریشان دي، دوی خپل مستقبل باندې پوهیږي نه چې موږ مستقبل به څنګه وي او چیرې به وي. البته ډېر افغانان لاړل دبه دمر غلطه وطن کې، چونکې ډېر وخت بعد جنگ ختم شوی ده، امنیت راغلی ده، نو روزګار نشته، دغه ته افغانان ډېر زیات پریشان دي. البته کوم چې سرمایداران دي هغه غلطه لاړ شي هم ورته ستونزه بنی وي، هغه دلته وي هم غوته دونه ډېر زیات ستونزه نه جوړي. البته دا غریب طبقه په کم ده دا چونکه هلته روزګار نشته، چې لاړ شي اکثره بېرته واپس راغلي دي، دلته پاکستان ته واپس راغلي دي، نو هغه په دغه کشمکش کې اخته دي چې زموږ سرنوشت به څه شي وي. او دغه ته پریشان ځکه چې کله روزګار کې وي نو د باندې نیول کېږي، او په داسې کیس کې دوی استول کېږي جیل ته، چې په میاشتو میاشتو باندې بیا هغه د ضمانت پولو والی څوک نه وي، ځکه کوم څوک چې پاکستاني کارډون لري هغه دپاره خو سرکاري وکیلان دي د پارټي له طرف نه، د پی ټی آی له طرف نه. البته کوم چې افغانان دي د هغوی پوښتنه کول والا ډېر زیات کم وي، خو زه په مننه د پاکستان کې د افغانستان سفارت وکم چې هغه کوشش کوي چې کوم افغانان داسې زی جیلو ته دوی پوښتنه کوي او خپل کوشش کوي چې هغه دوی اخلاص کړي. البته ډېر زیات پریشان دي افغانان، ډېر پریشان.
مننه هم درڅخه محمد صاحب، جنو پښتنو سیاستوالو د دې افغانانو په نیولو باندې عکس العمل ښکاره کړی دی، غبرګون ښکاره کړی دی. محسن داوړه مې یو ټویټ کړی و چې باید له افغانانو سره کډوالو افغانانو سره داسې چلند ونه شي. له مشال ریډیو سره بل چا خبرې کړې دي پرې برخه؟
بالکل، محسن داوړه هم کړې دي، ایمل خان هم کړې دي. بلکې هلته کې خبره دا ده چې کله د افغانانو په داسې خبرې وشي چې دوی په دې مظاهرو کې ښکېل دي، یا دوی دی ونیول شي، یا دوی ته اوس ډیډ لاین ورکړی دی چې د دسمبر نه وروسته باید دوی خپل ځان رجسټر کړي په څوک په اسلام آباد کې اوسیږي، نو د هغې نه پس بیا دا مسله را پیدا شي چې کم عام پښتانه دي په پنجاب کې، په اسلام آباد کې، هغه د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي دي، هغه د جنوبي پښتونخوا اوسیدونکي دي، نو هغوی ته هم مسلې پیدا شي. یو خوا که دوی شکلونو کې یو شانته دي، بل خوا د دوی اردو ویلو یو شانته اردو وي، یو شانته خبرې کوي دوی، یو کلتور دی، یو رنگ دی، دغسې د دې نه علاوه دا تورم هلته لګول کېږي په افغانانو باندې چې دوی د پاکستان شناختي کارډونه جوړ کړي دي، نو دا یوازې به افغان کډوالو ته هم مسله نه وي. دا تاسو خبر وکړه چې ایمل خان یا محسن داوړو هغوی دا مسله راپورته کړې، د هغې غټه وجه هم دا ده چل ده کې د کورونو پښتانه دي، د خیبر پښتونخوا به ځینې په داسې په جنوبي پښتونخوا کې دي، بلوچستان کې دي، نو هغوی هم په کراچۍ کې تقریبا 15-15 لکه پښتانه دي، نو هغوی ته مسلې داسې په لکونو کې دي، نو به دوی ته مسلې. ما خو څنګه تاسو چې دوی کلتور
تاسو مشال رادیو سره چا څه خبره کړې ده په دې تیرې یوې اونۍ کې چې د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي او هلته پولیسو نیولې وي؟
هر ورځ مسلې راځي،
دوی بیا څنګه بیرته له جیلونو نه راوځي؟ پیسې ورکوي؟ څوک وکیل نیسي؟ څنګه؟
بس یو خو پاکستان کې رشوت پولیسو سره هغه ډېر عام دی، هغه ورکوي، بیا ځان ته وکیل نیسي. دغې نه علاوه ما څنګه وختي هم تاسو ته ویلي چې ډېرې داسې خبرې دي چې لکه د دې پښتنو سره بیا کیږي هغه مختلفو سیمو کې چېرته هم پښتانه دي په پنجاب کې سندھ کې نو بیا هغوی دغه مسلو سره مخ کیږي په خاص توګه کراچۍ کې اسلام آباد کې لاهور کې هلته دوی روزګارونه دي نو چې کوم پښتانه قوم پرسته دي نو هغوی ځکه په دې باندې کنسرزم شو کوي او هغوی یو خو د افغانستان سره هغوی خپل یو علاقه ده علاقهمندي لري خو ورسره ورسره بیا هغوی سره د خپلو پښتنو هم غمي ځکه چې بیا په د عام پښتانه نیول کیږي هلته کې
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ
له سیاسي چیړنو
اقتصادي بحثونو
بشري حقوقو
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته مو زه سفي الله ستانګزه خراب لاست وایم
همدر صاحب تاسو مخکې په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت ته اشاره وکړه چې هغوی ځینې هڅې کوي چې افغانان له جیلونو نه راووځي د دې اینوسي تر اعلان وروسته چې محسن نقوي دا اعلان وکړ چې دوی باید د اینوسي واخلي افغانان تر دې وروسته سفارت اقدام کړی دی څه کړی دی
نه تر اوسه پورې چونکې مخکې ما وویل چې دوی دا واضح کړی نه دي چې دا اینوسي به د کوم افغانانو لپاره وي دلته دوه کټګوري دي یو هغه چې هغه د څلوېښتو کلونو زیات دلته پاتې کیږي هغو ته پاکستان پی او آر کارډ پروف آف رجسٹریشن کارډ ورکړی دی ورته په هغه باندې زیات هغه کارونه کیږي چې هغه دلته د پاکستان په سی این ای سی باندې کیږي یعنې دوی په شناخت کارډ باندې کیږي نو بل کټګري دا چې دا کوم څوک په ویزا باندې راغلی دی دا دوی واضح کړی نه ده تر څو پورې دا دوی واضح نه کی نو دلته افغانستان سفارت هم شاید اقدام وانه خستلی شي او افغانان هم په دې کې باندې تر اوسه پورې څه نه دي کړی او نشي کولای دا په دیشن دسمبر نه بعد یو څو ورځې وروسته به شاید واضح شي چې دا به په څه ترتیب سره دوی ورته دایم سیور کوي
په اسلام آباد کې تر دې مظاهرو را وروسته اوس خو بازارونه خلاص شوې دي د باندې پولیس خلک دروي په لارو کوڅو کې
خیر مخکې چې احتجاج روان په هغه وخت کې خو بيخي څوک د کور نه شو وتلای افغانان کې بيخي نه شو وتلای البته د عام کس لپاره هم ډېر زیات ستونزې وي البته اوس ډېر زیات ستونزې نشته کم څه مخکې وي خو چې کوم ویونی سي خو څنګه چې تاسو درن باندې اشاره ورته وکړئ چې پیسې غواړي دا خبره ستا خو هغه پرچا ور باندې نه کټ کوي جیل ته ناس دی تاڼي ته نه غوسي دا غلطه یې خامخا تنګوي سب پیسې ته نه واخلي بیا غنه باندې فریک دي
یعنی همدر صاحب په دې لار کوڅو کې نن سبا پولیس ولاړ دي افغانانو پښتنه کوي او کنه بل دې چې اسلام آباد کې بازارونه خلاص شي
اوه د احتجاج نمخ کې چې کله یو دوه ورځې احتجاج ته پاتې چون کې پارټي مخ اعلان وکړ چې پلان تاریخ باندې به احتجاج وي دوی ورځ دوه ورځې مخ کې په دې لار کې ډیر زیات ګرځي هغه مونږ ته کې څه باندې په پروسی کې هغه ته هم دوی سچا پرشنو نه کوي په دوکانونو کې هم دوی چاپی وخی او باندې پورته کوي ورځ دوه ورځې مخ کې راولي ویني سي بیا کله چې احتجاج شروع شي احتجاج نه بعد دوی په هغه باندې پاتې ورکی ورته جیل دی ولي دي مونږ د احتجاج نه پورته کړی دی البته چې کله احتجاج ختم شي دا علاج کوم دی هغه معمول تراسي بیا هغه کوم چې عام وخت کې دوی بلار بسو کې افغانې ورته ورسي چې څومره پیسې ورس خوا اخیستلې قانوني کې هم ته ناخلي واپس پرېږدي
مننه محمد صاحب زیری لدی مظاهرو وروسته ځینې عجیب غریب راپور نام خبره شول چې ځینې ممکن پاکستان ته مهمه وي د سریلانکا له الف کرکټ لوبي سره پاکستان لوبي درلودي وای د اسلام آباد ته پیښول خطر د لوبي دوی غکړی دي و ځندولې کنه څنګه نو اسلام آباد خو وسیت عادي دی دوی څه علت وای
وضعیت عادي دی خو چې زمونږ خپل خبريالان سره خبرې کیږي نو هغه دا وی چې کوم مظاهره چاندې نو هغه ځنی پټ شوی دی په اسلام آباد کې په یو ځای په بل ځای کې او دوی لګی چاپی وهي او تر شپږشتم نومبر پورې دا سره پورونو چې کومو د اټک پول له غیر بند کړی دی چې دغه کومو مظاهره چاندې چې هغه واپس لاړ نشي او لا هم لټون عملیات روان دي لا هم هلته کې معمول ته خو جون را روان دی راغلی لا نه دی اسلام آباد کې خو نورو سیمو کې هغه را روان دی او د دین علاوه نورم یوازې دغه نه چې د کرکټ لوبډل کم میچونه وزندل بلکې ستاسو خیلی د بلاروس ولسمشر راغلی او دا د پاکستان لپاره ډیر زیات مهم وو دا سفر ځکه چې پاکستان څنګه تاسو ته پته ده آی ایم ایف سره تړونونه روان دي، قرضو اخیستو لپاره خبرې کیږي، سیاسي بې ثباتي ده، ناامني ده. نو د پاکستان لپاره دا سفر د هغوی ډېر زیات مهم وو، او دې کې 45 کسانو په دې پلاوي کې چې په هغه کې وزیران هم وو د بلاروس د ولسمشر سره. نو د حکومت دا تور هم لګی چې پاکستان تر کې انصاف اصل کې دې ورځې ته د مظاهرې ذکر برابرې کړې وي چې دغه دغه سفر هغه ګډ وډ کړي. نو د هغې د وجې نه هم دوی ډېر زیات انتظامات کړي. نو که یو خوا دغه سفر که څه هم وشو خو هغه سي دغه مخته رانغلل، لکه د حکومت زیاتره توجه هغه هم په امنیت باندې وه، د احتجاجونو مظاهرو باندې وه. د دې نه علاوه چې کوم سرمایه‌کاران دي د هغوی سره زمونږ خبرې شوي دي، هغوی هم دغه خبره کوي. د کراچۍ د ونډې بازار چې دی هغه په دې وروستیو کې دا ریکارډ کچې ته راپرېوتی، ټیټې کچې ته راپرېوتو، هم د دې بې ثباتۍ د وجې نه، هم د دې سیاسي او امنیتي بې ثباتۍ د وجې نه په سیمه کې. ځکه چلته کې په 21 باندې په کورمه کې وسلوال برید وشو، او بیا په 40 باندې دلته کې دوی مظاهرې شروع شولې. نو دا تورونه هم په اسټابلیشمنټ باندې لګول کېږي چې اصل کې د کورمې نه، ځکه چې په کورمه کې تر د 20 نومبر پورې د مړو شمیر چې دی هغه 95 ته ورسېده، د شیعګانو سنیانو ترمنځ چې کومه خطر روانه ده. نو دوی دا تور هم لګی چې د هغې نه د خلکو د پام اړولو دپاره، د احتجاج نه چې خلک په احتجاج کې شامل نه شي، یا د خلکو پام واړی چې اسلام آباد کې څه روان دي، نو هلته کې دغه نامنی پیدا کړل شو. دا تورونه هم لګول کېږي. نو په پاکستان کې دا وخت سیاسي او امنیتي بې ثباتي ده. نو د هغې د وجې نه یوازې کرکټ، بلکې چې نور کوم حکومتي کارونه دي، یا د بهرنۍ دورې دي، پنګونه ده، سرمایه‌کاران دي، هغه ټوله هر څه زیاتره دغسې ګډوډ شوي دي.
مننه محمد صاحب، له تاسو مننه. له لیدونکو او اورېدونکو هم منندوی یم چې په دې خپرونه کې تر اوسه راسره وو. تر بیا مو په خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211245. شمیره بیا وایم 00422211245.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کته.
آزادۍ رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شینوارم، او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د آزادۍ ځانګړي ومه ورسته مرابر. نن خبرېږي چې سعودي عربستان د نړۍ تر ټولو اوږد د ځمکه لاندې بیډرې وره د ټرینونو لیکه پرانیسته. پاکستان کې په مصنوعي ځیرکتیا د سنبال روبوټ کون کې له تدریسي نوښتونو هم خبرې گئی، او له داسې میلیاردر سره مو هم مخامخ کوم چې له مرګ نه پس میراث کې 3 اولادونو ته یوه ټنګه هم نه ورکوي، بلکې وصیت لیکلی دی چې همدا بچیان به ټول 150 میلیارده ډالره پیسې په خیریه کارونو باندې لګوي. نور ډیر څه هم درته راسپړم، خو تر هر څه لومړی د ونی د سیاسي پیښو د سر ټکی. د طالبانو خواته په ښکاره د مسکو اوخته لورې روسانو طالبانو ته په خورا لوړه کچه د دولتي پلاوی استولې ده، او له تور لیست د ایستلو وعده ورکړي. دواړه لوري څه مطلبونه لري؟
دوی د خپل ستراتیژیک ګامونو له مخې ځان اړ بولي چې طالبانو سره تعامل وکړي. خو دا تعامل بیا هم تکرارو وایم چې په دې معنی نه دی چې روسان دا غواړي چې طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي اړیکې ولري، بلکې د هغه تهدیداتو څخه د مخنیوي لپاره د تعامل ښیي.
هغه تغییرات چې په سیمه کې روان دي، روسانو سریع او واضح پیغام طالبانو ته ورکړی، او هغه دا چې تاسې خپل حکومت پراخ کړئ او نور بهرنۍ ځواکونو ته به اجازه نه ورکړئ چې افغانستان کې دوی حضور لري.
پاړه چنار کې د پښتنو قبیلو خپلمنځي فرقې نښتي. دواړه لوري د مړو او بندیانو د تبادلې لپاره اوربند لاسلیک کړی، خو هیڅ لوری پرې عمل نه کوي. د عمران خان ایالتي حکومت د کورمې جنجال پریخی، او اسلام آباد کې په لاریونونو بوخت دی.
او فرقواران فسادات دی ته ځکه فایده کوي چې اسې دهشتګردي کېږي، نو خلک وایي پولیس څه کوي، دا فوج څه کوي، لیویس څه کوي، حکومت څه کوي. خو فرقواران فسادات کې بیا دی وایي چې دوی کې خو زموږ نه چلیږي.
تاسې وایئ کیسه په کورمه کې چې شراون دی، موږ خپل پښتون کوم ایموی ویشه بی خالق ایموی و دین مذاب و قرآن دیوی قبله دیو خدای تعالی تعبیدور بندگون خالق پا خپل و منزولو که چه قتل عام سر روان کرده دا
ملایان رو وزی علما رو وزی او ده کام سپنگیری را پورتشی دیتا زمونگا خویند مایند چولی دیتا ودرگی او دغه جنگ دغه ور باندی و بوارو
شیوه دا کاری دا زیر بده سنیا بو چی پردر دا حق نکی از تبیا ما دنیات دی یو وی دا زمان دی بلوی دا زمان دی وقت زکا واقعست چی دا عام تلفات دا کشول دویم دا چی دا حکومتونو دی کشک نشتا چی آغا رنگی فوری رد عمل و سمر چی پکار وو
او پر اثر نیول فشارونو د طالبانو منکرې دل یوناما او د بشری حقوقو سازمان خپل راپورونه کې د خبري اعلانو د شکنجو او رسنیزو برنامو د سانسور خبره کوي. طالبان وایي چاته مصپن هم نه ده کړی.
دوی خبریالان په بیلابیلو پلمو باندې توهین کړی دي، دوی ګواښلی دي، دوی زندان ته واچول، هلته شکنجه شول او زرګونه خبریالان له وطنه فرار ته مجبور شول.
دا به مبالغه نه وي چې ووایو چې کاملا د رسنیو ټول خبریدونکي محتوا د واکمنو لخوا په بشپړ ډول تنظیمیږي او په دې برخه کې ډېرې زیاتې اندېښنې موجودې دي.
روسیې په تېره یوه اونۍ کې د طالبانو له حکومت سره د تیرو دریو کلونو په پرتله بېساري علاقمندي ښودلې ده او نه یوازې دا چې پارلمان ته یې له تور لیسته د طالبانو د ایستلو لایحه وړاندې کړې ده، بلکې د پخواني دفاع وزیر او د روسانو د اوسني ملي امنیت شورا د منشي سرګي شویګو په مشرۍ یو پلاوی هم کابل ته تللی څو له طالبانو سره پټې او ښکاره هوکړې وکړي. که څه هم د روسیې خارجه وزارت وایي په رسمیت د طالبانو پېژندل لا لرې خبره ده، خو له تور لیسته په ویستلو باندې کار روان دی. بلخوا د روسیې د استازو جرګې یو غړي ارنست ویلیف چې له تور لیسته د طالبانو د ایستلو طرحه یې لیکلې ده وایي دا طرحه د ځینو میکانیزمونو او اقداماتو پیشنهاد کوي چې عملي کول یې نه یوازې طالبان بلکې نورې ترهګرې ډلې هم د روسانو له تور لیسته ایستلی شي. کابل ته د سرګي شویګو په مشرۍ راغلي پلاوی بیا په ارګ کې د طالبانو د کابل له ټولې کابینې سره لیدلي او د همکارۍ او د پیاوړتیا لپاره د دواړو حکومتونو په کچه ګډ کمیسیون رامنځته کړی دی. خو د طالبانو له دفاع وزیر ملا یعقوب او د دوی له داخله وزیر خلیفه سراج الدین حقانی سره یې بیا د سیمه ییزو امنیتي همکاریو په اړه جلا جلا لیدنې کړي دي چې ډېر جزئیات نه دي په ډاګه شوي. د طالبانو او روسانو ترمنځ د اړیکو دغه بې ساري ښکاره پرمختګ ته په غبرګون کې کابل لپاره د امریکا د سفارت شارده فیری کرندکر ویلي امریکا خپل هم له طالبانو سره په مسایلو مذاکرات کوي او په دې انده چې د سیمې له هیوادونو پرته د افغانستان د لانجې حل ممکن نه دی.
نن هم روسان په دې باور دي چې د افغانستان واکمنان د متحده ایالاتونو لخوا مدیریت کیږي، لهذا په ښکاره خو دوی تمنه اختلافات نشي ښوولی، ځکه هغه تهدیدات چې دوی ته متوجه کیدلی شي د افغانستان څخه بیا د منځنۍ اسیا څخه د هغه د مخنیوي دپاره دوی د خپل ستراتیژیکو ګامونو له مخې ځان اړ بولي چې طالبانو سره تعامل وشي. خو دا تعامل بیا هم تکرار وایم چې په دې معنا نه دی چې روسان دا غواړي چې طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي اړیکې ولري، بلکې د هغه تهدیداتو څخه د مخنیوي دپاره دوی تعامل ښیي. لهذا دا مسایل به روان وي او دغه سیمه له بدمرغه افغانستان کې چې کوم مسایل روان دي په هغه کې به سیمه ییزو نړیوال قدرتونه وخت نا وخت همدغه رقم شکلتیا خپله ښیي چې د خپلو ګټو د تضمین او د تهدیداتو د مخنیوي دپاره دوی فعالیت وکړي.
هغه تغییرات چې په سیمه کې روان دي روسانو سریع او واضح پیغام طالبانو ته ورکړی او هغه دا چې تاسې خپل حکومت پراخ کړئ او نور بهرنۍ ځواکونو ته به اجازه نه ورکوئ چې افغانستان کې دوی حضور لري، لکه چې ښاغلی ترامپ دا خبره کړې چې هوایي ډګر د بګرام به دوی بیرته اخلي او هغه سلام چې د امریکا نه پاتې هغه به هم بیرته اخلي. خو په هر صورت هغوی دا خبره هم وکړه چې باید دغه موضوعات ته طالبانو پام وي او هغه تغییرات چې په سیمه کې را روان دي باید طالبان دې ته متوجه اوسي. بل خبره دا ده چې روسان د داعش نه ډېر تشویش لري او دوی غواړي چې د داعش ترهګره ډله په منځنۍ آسیا کې یا په افغانستان کې فعاله نه شي، ځکه دوی داسې فکر کوي چې دغه ډله د دوی دپاره د دوی د ملي ګټو دپاره د امنیت دپاره یو لوی خطر دی.
او تیره اونۍ افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر اوږدو خبرو اترو وروسته نیغ په نیغه کابل ته راغی چې په اړه یې پاکستاني سرچینو ویلي. نوموړي کابل ته د ترهګرۍ په رابطه د اسلام آباد او بیجنګ پیغامونه لیږدولي. د چین ځانګړي استازي یو شاو یونګ چې مولوي کبیر ملا امیر خان متقی ملا یعقوب او ملا محمد نبی عمری او نورو طالب چارواکو سره لیدنې کړې دي. د سفر په اړه د پاکستان ډیپلوماټیکو سرچینو د دغه هیواد رسنیو ته ویلي نوموړي د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ډلو د بریدونو په اړه اسلام آباد کې له چارواکو معلومات ترلاسه کړي او له ثبوتونو سره کابل ته ولاړ. پاکستانی رسنیو د خپلو حکومتي سرچینو په حواله ویلي چینایي استازی په دې قانع شوی دی چې د ټي ټي پي په اړه د طالبانو نه همکاري به د بیجنګ کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو کې پرمختګ ته زیان ورسوي. نو له همدې امله د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ د ظاهرا خراب شویو اړیکو د بیرته رغولو په موخه کابل ته سفر کړی څو طالبان د ترهګرو په ضد اقداماتو ته وهڅي او د اړیکو په مخه کې پراته خنډونه لري. بلخوا طالبانو په دې اړه کومه نوې خبره نه ده کړې، بلکې د ملا کبیر دفتر ویلي یو شاو یونګ ورته د پاکستان د سفر په رابطه معلومات راوړي وو او شریک کړي دي. د شنن په باور چین په دې وروستیو کې د پاکستان تر ولکې لاندې مختلفو سیمو کې په خپلو وګړو د بریدونو له امله اندېښمن شوی، خو پاکستان تل په دغو بریدونو کې د افغانستان د خاورې د کارېدلو تور لګولی چې له همدې امله اسلام آباد او کابل ته د چینایانو تاوده سفرونه هم زیات شوي دي او دا سفرونه ښیي چې اوسمهال اسلام آباد او بیجنګ له طالبانو یو ډول غوښتنې لري.
پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ کوم دا یو ترنګلې حالت دی، یو تشنج دی، نو پاره باندې خبرې شوې دي او چین غواړي چې د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ دا اوسنۍ دا کشیدګي چې دا کم شي. او زما معلومات دا هم دي چې د چین ځانګړي استازي طالبانو ته تجویز وړاندیز کړی دی چې چین غواړي د پاکستان او د افغانستان او د چین ترمنځ کومه دړخیزه د بهرنیو چارو وزیرانو په بنیاد باندې یو فورم دی ګروپ دی دا یې غونډه جوړه کړي.
چین هغه ویره لري چې هغه ډله چې هلته په واک کې دغه د متحده ایالاتونو ملګري دي چین په دې باور دی، نو د دې ګټې ته باید تهدید نه وسی، لهذا دوی هڅه کوي چې د طالبانو سره تعامل ولري. خو دا په دې معنا نه ده چې دوی طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي همکاري غوښتنه لري یا یې غواړي. همدارنګه د پاکستان او طالبانو ترمنځ کوم مسایل دي یا په ظاهر چې کومې خبرې دي، په هغه کې چین ډېره لیوالتیا نه لري. د چین ټوله هڅه دغه ده چې لومړی د پاکستان څخه ځان خوندي کړي، هغه ډلې چې پاکستان کې فعالیت کوي، او پاکستان بیا دا وایي چې دا تهدید افغانستان څخه دی، بیا هڅه کوي چې د افغانستان څخه ځان خوندي وساتي دغه تهدیدات څخه.
بلخوا تیرونه د کوزی پښتونخوا کورما پړچینار د پښتنو د فرقې نخټو لامل د درنو نخټو شاهد و چې پکې لکتر لګه سلک ځای خلک وژل شوی دي او له 200 زیات ټپیان دي. نخته په پړچینار کې د شیعه پښتنو په یو کاروان د ډزو ل بریدنا جوړ شو چې پترت کې 15 خزي او ماشومان وژل شول او لاتیا او زیات اجوبل شول. په بدل کې شیعه پښتنو د بګن بازار ته اور واچو او ځایی سنیان ادا کوي چې له شمیر کسانو یې سرونه غوڅ کړل او ځینې له ځان سره وړي دي. که څه هم وروسته دواړه لوري په اوربند د مړو ټپیانو او بندیانو په تبادله سره سلا شول، خو له اوربند وروسته هم په الیزي بګن نیستیکوټ او مقبلو کې نښتې شوې چې لږ تر لږه 10 کسان په کمبړه او 20 نور ژوبل دي.
او دا سازش څوک دا هغه څوک چې هغه پاره چنار خالي کول غواړي، د پاره چنار په وسایلو قبضه کول غواړي او دا هغه زیره به کډیو کې نو شیا به سنیو له سنی به شیو له چې کم پاتې شي به کډیو کې او چې کم سړی پاره چنار خالي غواړي به خوشاله شي. نو تاسو په دې نه پوهیږئ چې کم خان خوشحالیږي یاره چې په پاره چنار کې شیو سنی فسادات دي، نو په دې وزیرستان کې څه چل دی؟ هلته ولې کرفیو ده؟ په دې خان کې څه چل دی؟ په بنو کې څه چل دی؟ په باجوړ کې څه چل دی؟ دهشتګردي د یو چې پیون په نوم جاری وي او پسې جاری ده ولې؟ د تیرا خلک نن په تیرا کې جنگ دی او د تیرا په جنگ کې چې کم دی زما د اغه زی افریدي ټولو کډو کا او دوی په خپلو کې جنگ کوي، دا د شتګردي او دا فوج دی او زما خل روت
کوربه کې د زمکو مسلې شته. زمکو مسلې شته هغه کې چې کله په زمکو باندې یو مشکل پیدا شي یا تشدد شي نو بیا عمومی که د شیعگانو کمی قبیلی دی یا سنیانو پاری مست بیا مشکل جوڑی گی. فکر یو خبر کوم چې دا د عامو سنیانو د عامو شیعگانو ترمن بلکل سیو مشکل دی، خو د زمکی خبری دی اخوانه مسئلی دی پا قبائلی سیمو که دا نورو که بشتا خوبارا کورما که بیا حساسیت دی چې ایلتا شیع و سنی مسئلہ دی بیا جوڑی شی حالان که غدا سنوی ایو شیع و دا کار دا زیر دا دی سنیا به چې پرده ته حق نه کیږي، هلته بیا ما دنیات دي، یو وی دا زما دی بل وی دا زما دی. وخت ځکه واخیسته چې دا عام تلفات به کوشول، دویم دا چې د حکومتونو د کوشش نشته چې هغه رنګي فوري رد عمل نو سمره چې پکار وو بیا سیاسي کړکیچونه دومره زیات فوکس هلته شي بیا دا مسلې پاتې شي.
که څه هم د پښتونخوا او د افغانستان ځینو علماو په ټولنیزو رسنیو د دغه جګړې د ګرمولو بیانونه ورکړل، خو یو شمېر نورو دینی علماو، فعالانو او سیاسي لوریو په دغو خپل منځي نښتو نیوکې کړي او غندلې دي. په پېښور کې پښتنو فعالانو د پاکستان پوځ ملامته کړې چې کورمه کې مذهبي تاوتریخواله جوړ کړی تر څو دا سیمه د پښتنو له وجود نه خالي کړي. خو ځینو فعالانو بیا په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان حکومت ملامته کړې چې کورمه یې په وینو لړلې پرېښوده، خو خپله د عمران خان د راخوشي کولو لپاره بې نتیجې لاریونونو لپاره اسلام آباد ته ولاړل.
مونږ لوی پکتیا قومونه ولسونه دې ته تیار یو چې مونږ یې وا ستره قومي جرګه جوړو کړو، مونږ یې غزې ته لوړ شو او یوه داسې فی سبیل الله فیصله وکړو چې دواړو طرفونو ته به منلو وړ وي. مونږ لوی پکتیا جرګوی مرکو ټټو بیدا په دې کې اهل سنت او اهل تشیع دواړه شته دي. مونږ به داسې یوه جرګه جوړه کړو چې هغه به دواړو طرفونو ته داسې فیصله وکړي چې هغه به دواړو طرفونو ته پیړیو پیړیو ټول عمر دې پوره دې منلو وړ وي. په دې به یو څه مصاری فرسي زه په دې غریبۍ کې په دې مفلسۍ کې د ټولو مصارفو ته تیار یم چې زه مې خپل بچی ته خپل لورکۍ ته مکتب فیس ورنکم، کورس فیس ورنکم، زه په کور کې لږه وچه مړۍ وخورم، د ټول مصرف د ټولو لګښتونو زموري زوایم. مو خپل کوم سره خبرې کړې دي کوم تیار ده
پانند امن د پاره راپورته شوې دي دا چې د دوی اتفاق خلک نه غواړي، د دوی امن ته څوک نه پریدي، دوی خلک په آرام باندې نه پریدي. نو وسی ورته دغه پیخي وکړي او دا پیخي دغه لړۍ به وکړي کی دا بغزه کی دیو ته چې زر د پای ټکی کی خود شي او دیو ته زر پر زر آماده شو دی ته بیدار شو او نور دغه لړۍ د جنگ وکړه نه شي او دی ته د پای ټکی کېږدو. په زهره باندې ملایان راووزي، علما راووزي او د قوم سپینګیری راپورته شي، دی ته زمونږ خویندې میندې ټولې دی ته ودرېږي او دغه جنگ دغه ور باندې اوبه واړو.
بلخوا که څه هم امریکایي ډیپلوماټان وایي د ټرمپ اداره به له کار پیلولو سره سم د افغانستان په اړه خپله تګلاره اعلان کړي، خو تر هغې پورې به دوی له طالبانو سره د دوحې تړون د امنیتي برخې د تطبیق په تړاو مذاکراتو ته دوام ورکوي. افغانستان لپاره د امریکا د سفارت قطر میشتي شارج دافیره کرن ډیکر وایي د دوحې له هوکړې امنیتي برخه چې د تروریزم ضد مسایلو پورې اړه لري د فسحه کېدو یا پای نیټه نه لري او له همدې امله یې اشاره کړې چې طالبان باید په دې اړه امریکا ته معلومات چمتو کړي. که څه هم میرمن ډیکر د خبر اعلانو یوې آنلاین غونډې ته ویلي د راروان 2025 کال د جنوري په 6مه به د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې وروسته د افغانستان په اړه د هغه د حکومت نوې پالیسي اعلان شي او په کار هم ده چې تر هغې پورې انتظار ورته وایستل شي، خو زیاته کړې ده چې له دې وړاندې د نوي کال د رسېدو پورې ممکن د دوحې د هوکړې په تړاو د طالبانو او امریکا د کاري کمیټو یوه غونډه جوړه شي. افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیری د طالبانو د حکومت مشروعیت په اړه ویلي، طالبان په خپل پدې پوهیږي چې افغانستان کې د 2020 کال د اگست میاشت کې څنګه وخت ترلاسه کړی او په دې هم پوهیږي چې د دوی حکومت منځمهاله دی.
د طالبانو سختې ورځې را روانې دي. رئیس جمهور ترامپ څو ځله په خپل وینا کې ویلي چې ما بلا ملا برادر ته څو ځله دا څرګندونه کړې وه که چیرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما ته ستا کور مروم دی ستا کور نه پرېږدم. دا په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې د 15 بلیون ډالر وسلې مونږ طالبان ته پرېښې دي. طالبانو ته مونږ داسې ځایونه پرېښې دي چې هغه مونږ د خپل دفاع لپاره جوړ کړي وو چې د هغې د بګرام یادونه هم وکړه. زه به وایي دا ټول هر څه ویجاړوم، دا وسلې به مولم او که وښولو بګرام ته به بیا ځم، ځکه ما ورسره په هوکړه کې دا ویلي وو چې په 3000 عسکر به په بګرام کې پاتې کیږي. د بل طرف نه طالبان دا دعوه کوي چې نه موږ اشغال ختم کړی دی او موږ امریکا په ګونډو کړی ده. دواړه طرفونه په خپله خبره ګورو چې څومره ودرېږي. فکر کوم ترامپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي. د طالبانو لپاره به د ترامپ دوره خورا مشکله دوره وي. دوی د دغه دورې نه څنګه ووځي دا به آینده وخت موږ ته وښایي.
او د طالبانو حکومت چې لا هم پر رسنیو د بندیزونو مستند راپورونه په ډیر جرأت سره ردی، خو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دغه ډلې حکومت په مستقیم ډول د رسنیو په خبري خونو کې په فعالیت سره د هر ډول انتقادي محتوا درلودونکو موادو د خبرولو مخه نیسي. دغه سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازوالۍ یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر راپور ته په اشاره ویلي، د 2020 کال اگست میاشتې وروسته په افغانستان کې چې طالبان واکمن شوي، طالبانو په دې هیواد کې د رسنیو منظره ویجاړه کړې ده او د ویرې فضا یې رامنځته کړې چې له امله یې افغان خبریالان نشي کولی د یوې مسلې په اړه څېړنه وکړي او یا راپورونه چمتو کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان په ریپورت کې راغلي د افغانستان کورنۍ رسنۍ د طالبانو لخوا مکلف دي چې د راپورونو له خپرولو مخکې له طالب چارواکو څخه د تایید غوښتنه وکړي، کنه د سانسور له نورو ډولونو سره مخامخ کیږي چې ان شکنجه هم پکې یاد شوی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو نامه هم د افغانستان د رسنیو او خبریالانو د وضعیت په اړه راپور کې ویلي، د 2020 کال د اګست له 15 د روان 2023 کال د سپتمبر تر 30 پورې له 306 ښځینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره د بشري حقونو د نقض موارد مستند شوي دي چې په دې کې د خپل سرو نیونو او توقیفونو 255 د شکنجه او ناوړه چلند 130 او د ګواښونو او ویرونو 15 پیښې شامل دي.
د یو افغان ژورنالیست په توګه د یونما د وروستیو خبروکړو ارقام او دغه ریپورت سره تر ډیره بریده باید همغږي اوسو، په دې معنی چې په افغانستان کې د ډیرو رسنوالو ژورنالیستانو او خبریالانو سره هر ورځ په تماس کې یو او له هغه ځایه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي هغه بوګنوونکي دي، په دې معنی چې خبریالان نشي کولای معلومات ترلاسه کړي، رسنوال نشي کولای چې د ژورنالیزم پر اصولو ولاړ منصفانه وړاندې کړي، او خلک نشي کولای چې معلوماتو ته لاسرسی ولري او کوم څه چې ضرورت یې هغه واوري وګوري او باور پرې وکړي. نو دا به مبالغه نه وي چې ووایو چې کاملا د رسنیو ټول خبرېدونکي محتوا د واکمنو لخوا په بشپړ ډول کنټرولېږي او په دې برخه کې ډېرې زیاتې اندېښنې موجودې دي. صحیح ده چې د کنټرول ځینې برخې به د خلکو لپاره خیم وي، مګر له بده مرغه ټولې رسنۍ داسې دي چې څه چې واکمن وایي به یې دغسې نشرات وکړي او که سرغړونه وکړي نو یا به بندته ځي یا به یې رسنۍ بندېږي او یا به له نورو مشکلاتو سره مخ کېږي. دا یو هغه حقیقت دی چې ردول داسې دي لکه څوک چې اوښ په بډه وهي، نو اوښ په بډه نه وهل کېږي او له دغه ډول حقایقو په اوس وخت کې سترګې هم نه پټېږي.
په دې وروستیو کې چې د یونما او بشر حقونو د چار سازمان لخوا د افغانستان د رسنیو او رسنوالو په اړه کوم راپورونه خپاره شول، د دوی وضعیت ارزولی دی، دا واقعا په حقایقو بنا دی او په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبانو په خپله واکمنۍ کې د نورو قشرونو ترڅنګ ژورنالیستان هم خوندي پریښي، دوی خبریالان په بیلابیلو پلمو باندې توهین کړي دي، دوی ګواښلي دي، دوی زندان ته واچول، هلته شکنجه شول او زرګونه خبریالان له وطنه فرار ته مجبور شول. پر دې هر څه سربیره اوس چې په افغانستان کې کومې رسنۍ فعالیت کوي د دوی د سانسور او مهارولو لپاره یو کمیټه ټاکلې ده، د دې کمیټې لخوا د خبرونو منصفانه ارزول کیږي، دا سانسوریږي، دوی ته په جبري او فرمایشي ډول ویل کیږي چې د طالبانو په ګټه د تبلیغاتو کې چې دا کار د رسنیو او نړیوالو رسنیزو اصولو خلاف یو عمل دی. دا جالبه ده چې له یوې خوا طالبان ځان اسلام ته ډیر معتقد ګڼي او له بلې خوا د دغسې راپورونو د خپرولو په اړه بیا نړۍ او د افغانستان خلکو ته دروغ وایي.
اوسم ټولنیز رسنۍ که څه هم د طالبانو پر راتګ افغانستان کې یوازې د جمهوریت د بدګڼو بیانول زیات شوي او له دې پرته څوک بله اجازه هم نه لري، خو تیرونه یو شمېر فعالانو د یوې ټلویزیوني شبکې د تر ټولو توندې انتقادي کومیډي خپرونې له چلوونکو سره د جمهوریت د وزیر د ناستې ویډیو لاس په لاس کړه. په دې ویډیو کې د جمهوریت د وخت د کورنیو چارو یو وزیر لیدل کیږي چې له خپلو سرسختو منتقدینو کومیډي ستورو ابراهیم عابد، سیرمتین، نبی روشن سره ټوکې ټکالې کوي او هغوی هڅوي چې د کارونو د سمون لپاره لا زیاتې نیوکې وکړي. فعالانو ویلي دا سړی د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د نږدې 200,000 پولیسو مشر و، خو په جمهوریت کې د شبکې خنده خپرونې له نیوکې څخه د افغانستان د جمهور رئیس او وزیر نه نیولې تر عادي کارمنده پورې یو هم خلاص نه. بلکې یو فعال عبدالله میاخیل بیا وایي تاسو وګورئ چې د جمهوریت د کورنیو چارو وزیر په داسې حال کې چې د همدې خپرونې له لارې په بیلابیلو نومونو یادیږي بیا هم دوی ته د ملاتړ ډاډ ورکوي. هغه ویلي که په یوه خبره خلاصه کو، دا جمهوریت دی چې تا ته یې د وزارت حق درکړی او دې نورو ته د نیوکو او بیا هم یې د نورو په حمایت باندې مکلف کړی. خو په وینا یې اوسني افغانستان کې نیوکه خو پرېږده چې حتی په ژوندي تصویر باندې بندیز دی.
همي بلان گفتنهای ما و طنز گفتنهای ما خنده دادن ما تعلق داره به حمایت شما. شما هستین که حمایت میکنین. اگر 10 سال قبل ما این کارا نمیکردیم مطمئن بودیم که دان خانه ما من نبودیم.
په ټولنیز رسنیو بیا اسلام آباد کې د عمران خان د میرمنې لخوا د پښتنو وربللي لاریونونه د فعالانو له سختو نیوکو سره مخ وو. د عمران خان میرمنه بشرا بیبي چې تازه له زندانه راخوشه شوې او له ډېره وخته په تعویزګر یا بی باندې مشهوره ده، لاریون ته د وینا په مهال پښتنو نه غوښتنه کړې چې د میړه د راخوشه کولو لپاره ورسره بې ننګي ونه کړي او په نره ورسره ودرېږي. د دې سره څنګه کې یو بل ویډیو هم خبره شوې چې لیدل کېږي، یو پښتون د بشرا بیبي په لاریون کې د پاکستانی نظامیانو مرمۍ په ځان خوړلی او لا هم خوشاله دی. فعالان ویلي خپل خلک به یې کله په دې پوهېږي چې د بل لپاره بې ځایه وینې توی نه کړي. ځینو بیا ویلي کاشکې پښتنو د خپلو حقونو لپاره هم دغسې مرمۍ خوړلې او ستونزې به یې اوس پاتې نه وای. خو نور بیا نیوکه کړې چې د پښتنو په خپله کورمه او پاړه چینار کې وینې روانې دي، مګر دوی د عمران خان د میرمنې په تش یو غږ باندې اسلام آباد ته منډې وهلي. او تېره اونۍ نو افغانستان کې بیا اووه واړه ورځې د کرکټ بحثونه وو او رښتیا هم دغه اونۍ د کرکټ له پلوه افغانانو ته له لاسته راوړنو ډکه وه. دا اونۍ آی پی ایل کې د لومړي ځل لپاره اووه افغان لوبغاړي واخیستل شول. راشد خان په 13 کروڑ پخوا له ګجرات سره لوبېده، خو نور احمد په 10 کروڑ، الله محمد غزنفر په 4.8 کروڑ، عظمت عمرزی په 2.4 کروڑ، رحمان الله ګربز او فضل فاروقي په 2.2 کروڑ او کریم جنت بیا په 1.5 میلیون هندي کلدار واخیستل شو. دا ځل د مجیب زدران او نوین الحق بختونو کار ونه کړ او د کومې لوبډلې لخوا خپل نشول، خو افغان مینوال هم سخت پرې خفه شول. آی پی ایل لپاره اخیستل شویو لوبغاړو په منځ کې تر ټولو زیاته خوشحالي خلکو د کریم جنت لپاره وکړه چې نوموړی له اوږدې مودې راهیسې د خرابو لوبو له امله ولسي نیوکو سره مخ و او د لوبډلې له منځه سرچینې وایي چې پر هغه د خلکو نیوکو بد فشار اچولی. دغه راز راشد خان بیا د یو ورځنیو لوبو په درجه بندۍ کې د نړۍ لومړۍ درجه غوره بالر راغی. نبی ساحل لومړی درجه آل راونډر شو او د 19 کلن افغان لوبډلې بیا د متحده عربي اماراتو او پاکستان نه 3 اړخیز سیریز وګټ. تر ټولو جالبه صحنه بیا دا و چې تیر اونۍ د روانو چمپیونز سیالۍ او ټرافي هم کابل ته راوړل شوې و چې د کرکټ بورډ په نوښت د هرکلی لپاره یې پخواني مشران افغان لوبغاړي هوایي ډګر ته وروستل شوي وو. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې افغانستان کې لا هم د نجونو پر زده کړو بندیز دی، خو په ګاونډي پاکستان کې بیا په لومړي وار په مصنوعي ځیرکتیا سنبالي روبوټ ښوونکي یو شخصي ښوونځي کې د تدریس چارې پیل کړې. دا روبوټ ښوونکي چې مس آینی نومیږي د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د یو شخصي ښوونځي سره کار کوي او له ماشومانو سره درسي ساعتونه اخلي. زده کوونکي وایي له خپل روبوټ ښوونکي نه چې هر پوښتنه کوي د هرې پوښتنې ځواب په اردو، انګلیسي، فرانسوي او سندي ژبو ترلاسه کولی شي. دا روبوټ ښوونکي پاکستانی ښوونځي له بهره نه دراوارد کړي، بلکې د کراچۍ یو انجینر حسن صدیقي په 2 میاشتو کې په کور دننه جوړ کړي، خو له بهرنیو پرمختللو روبوټونو غوندې د لاس اشارې نشي کولی او سترګې هم نشي رپولی. نوموړی وایي د روبوټ د جوړولو لپاره وړو تارونو نه نیولې تر خیخي پلاستیک، مصنوعي ویښتان او پوستکي پورې ټول توکي د کراچۍ عام بازار کې اخیستي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روبوټ ښوونکي 30,000 پاکستاني کلداري معاش هم لري او په 30 ژبو خبرې کولی شي. او راځي له یو داسې سخي میلیاردر سره مهم مخامخ کوم چې تازه 10 میلیارد ډالر خیریه ادارو ته خیرات کې ورکړل، خو له خپل مرګ وروسته بچیانو ته له خپلې سرمایې نه یوه ټنګه هم نه ورکوي. امریکایي وارن بفت چې د نړۍ د میلیاردرانو ډله کې راځي او د برکشایر هیتوی سازمانی ادارې مالک دی، تر اوسه یې د خپلې پانګې لویه برخه په خیریه کارونو مصرف کړې ده. 94 کلن وارن بفت تازه خپلو شریکانو ته له مرګ وروسته د خپلې سرمایې د ویش په اړه وصیتنامه استولی او پکې ټینګار کړی ده چې له خپلې 150 میلیارد ډالر سرمایې نه خپلو دریو بچیانو ته د ونډې ورکولو هیڅ اراده نه لري. هغه ویلي هیڅ کله د یو سلطنت او امپراتورۍ د جوړولو نیت او ارمان نه درلود. دغه راز ویلي دغه راز زیاته کړې ده، درې واړه بچیانې یو 1 کلن هوډ، 9 کلن لور سوزی او 8 کلن زوی پیټر به یې له مرګ وروسته مکلف وي چې 99.5% سرمایه یې د یو خیریه بنسټ له لارې دولت او نورو سازمانونو سره په انساني خیر ښېګڼې چارو باندې ولګوي. او سعودي عربستان لومړي ځل لپاره په ریاض کې د بې ډریوره میټرو ټرینونو خدمات پیل کړل. سعودي په دغه پروژه 2.5 میلیارد ډالر لګولی چې د نړۍ تر ټولو اوږده بیډرې وره ټرین لیکه بوي، خو د 3 ساعت لپاره یې یوازې 3 نقاطو کې تګ راتګ پیل شوی چې ډسمبر کې به 3 نور لاینونه هم پرانیستل شي. سعودی عربستان د میټرو ټرینونو دا سیستم له لمریز برېښنا سره هم وصل کړی او د خدماتو په ټولو سټېشنونو کې یې سولري تختې لګولي دي چې د پروژې 40% برېښنا به له همدې سولري تختو څخه تامینېږي. دا ټرینونه به د نړۍ آرام او له سهولتونو ډک میټرو لاینونه وي چې د سعودي د ځمکې د سر ټرانسپورټ او بیروبار بور سره خورا راکم شي. او په همدې سره د نن اوومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو او څپونه خپل اوومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.